د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د دوه وروستیو خبري مجلو په سر کې زه رضوان مراد له تاسو سره یم. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د افغانستان ولسي جرګې د باګرام په زندان کې د قران کریم د نسخو د سوځولو سخته غندنه کړې، خو په عین حال کې خبرداري ورکوي چې د سیمې استخبارات هڅه کوي چې د افغانستان د خلکو له احساساتو ناوړه ګټه واخلي. په دې موضوع نور رپورټونه هم لرو، د سیمې له حالاتو هم خبرېږي، خو په سر کې له فرح هیواد څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د هیواد په بیلابیلو برخو کې نن د ناټو ځواکونو لخوا قرآن شریف ته د بې حرمتۍ په غبرګون مظاهره وسوه. د پکتیکا چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو کسانو د دغه ولایت په ارګون ولسوالۍ کې د یو ځایي خبریال سر پرې کړی دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي نوی ډاډ ورکړی چې هیواد یې د اټومي وسلو د جوړولو هلې ځلې نه کوي. او په سوریه کې مخالف فعالان وایي چې د حکومت ځواکونو له پرون راهیسې سل کسان وژلې دي. د خبرونو تفصیل. د هیواد په بیلابیلو برخو کې نن د ناټو ځواکونو لخوا کلام پاک ته د سوي بې حرمتۍ په غبرګون کې مظاهره وسوه. دغه مظاهره له کابل سربیره په ننګرهار، پکتیا، لوګر، پروان، کاپیسا، لغمان او ځینو نورو ولایتونو کې سوي چې په ځینو کې یې تاوتریخوالی هم رامنځته سوی دی. له بلې خوا د ولسي جرګې مشر وایي ولسمشر حمید کرزی به سبا د ملي شورا د دواړو جرګو له استازو سره د ناټو ځواکونو لخوا د قرآن کریم ته د بې حرمتۍ په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي دغه خبره نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وکړه. په بګرام هوایي ډګر کې د ناټو ځواکونو لخوا قرآن شریف ته بې حرمتۍ د ولسي جرګې د غړو غوسه هم راپارولې ده او وکیلانو په وار وار سره دغه عمل وغنده. د ولسي جرګې منشي عبدالستار خواسي په دې اړه وویل:
ما باز هم میگم که مرگ با امریکا و مرگ با کسانی که امریکا را آورده و باز میگم کسایی که از امریکا حمایت میکنه مرگ با اونا.
د امریکا د دفاع وزیر په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې دا پیښه قصدي نه وه او په دې اړه یې بخښنه غوښتې ده. د پکتیکا چارواکي وایي نامعلومه وسلواله کسانو د دغه ولایت په ارګون ولسوالۍ کې د یو ځایي خبریال سر پرې کړی دی. د پکتیکا د امنیتي قومندان دولت خان زدران ازادي راډیو ته وویل چې دغه خبریال خادم نمیږي او له نږدې یو کال راهیسې په ارګون ولسوالۍ کې د مهمان په نامه محلي راډیو سره کار کاوه. شغلی زدران زیاته کړه چې خادم تیر شپه نامعلومه کسانو تښتولې دي او نن سهار یې جسد په داسې حال کې وموندل سو چې سر ترې پرې سوی و. نن د کاب دریمه ورځ ده چې د شوروي اتحاد په وړاندې د کابل د خلکو د پاڅون له 23 کلیزه سره برابر ده. د 1950 کال د کاب میاشتې په دریمه نیټه کابل شاریان د وخت د رژیم په وړاندې لارو او کوڅو ته راووتل او پاڅون یې پیل کړ. کابل شاریان وایي د کاب له دریمې نیټې څخه ډیرې ترخی خاطرې لري او په دې ورځ ډیر پاڅون کوونکي د وخت حکومت د امنیتي ځواکونو په ډزو کې ووژل سول. د شوروي اتحاد او د دوی د ګوډاګیو په وړاندې نه یوازې د کابل خلکو پاڅون وکړ، بلکې د هیواد په ځینو ولایتونو کې هم ورته پاڅونونه پیل سول. دا و د دې مهال د افغانستان په اړه مهم خبرونه. سپام کې د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ته. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي نوی ډاډ ورکړی چې هیواد یې د اټومي وسلو د جوړولو هلې ځلې نه کوي. نوموړي دا وینا نن وروسته له هغه وکړه چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې ادارې ایران ته روانه اونۍ د خپلو څارونکو له سفر وروسته نارضایتي څرګنده کړه. ښاغلی خامنئي په خپل رسمي اعلامیه کې وویل چې ایران د اټومي وسلو د لاسته راوړلو هڅه نه کوي، خو نوموړي زیاته کړه چې ایران غواړي چې پر اټومي وسلو د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو برلاسي هم ختم کړي. خامنئي د ایراني ساينس پوهانو څخه وغوښتل چې د هغه په وینا د اټومي پروګرام مهم کار ته ادامه ورکړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د سارنې ادارې مشر یوکیا امانو په یوې اعلامیه کې ویلي و چې تهران نړیوالو څارونکو ته اجازه ورنه کړه چې د پارچین له پوځي تاسیساتو څخه چې ګمان کېږي د ایران د اټومي وسلو په پروګرام کې ونډه لري لیدنه کتنه وکړي. زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. په سوریه کې مخالف حالان وایي چې د حکومت ځواکونو له پرون راهیسې 100 کسان وژلي دي. ډېری کسان د حمص او ادلب په ښارونو کې وژل سوي دي او ډېری ولسي خلک وو. فعالان وایي پرون د حکومت په تازه حملو کې لږ تر لږه 40 کسان د ترکیې سرحد ته نږدې ووژل سول. دغه سیمه د حکومت د پوځونو هدف و ځکه چې هلته شورشیان د سوریې د آزادې اردو عسکر په نوم یادیږي ځای پر ځای دي. د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي چې په دغو وژل سویو کسانو کې لږ تر لږه 28 ملکي ځوانان شامل دي چې یا خو یې په سر کې ډزې سوي دي او یا هم د جمهور رئیس اسد ته وفادار ملیشه لخوا تعقیب سوي دي. نن په برسل کې د اروپایي اتحادیه په منځګړیتوب د سربیا او کسوو البانی نژاد مشرانو ترمنځ مذاکرې له سره پیل سوې. د سربیا د مذاکرو مشر بورسلاف نن وویل چې دواړه خواوې انتظار لري چې د دغې حساسې موضوع په اړه چې د کسوو څخه په نړیواله سطحه څرنګه نمایندګي وسي موافقه ترلاسه کړي. دا راز په دغو خبرو اترو کې به د کسوو په شمال کې چې له سربیا سره ګډ سرحد لري د دواړو لورو خواوو د دواړو لورو په ګډ کنټرول هم خبرې وسي. دا و د دې مهال د افغانستان د سیمې او نړۍ په اړه مهم خبرونه.
تاسو د ازادي راډیو مخامنه خبری مجله اورئ. ولسی جرګې نن په خپله غونډه کې په باګرام زندان کې د قرآن کریم د نسخو د سوځولو کلک غندنه وکړه، خو په عین حال کې خبرداری ورکړ چې د سیمې استخبارات هڅه کوي د افغانانو له احساساتو ګټه واخلي.
زموږ د احساساتو نه زموږ همسایگان، هغه همسایگان چې دایما زموږ سره دښمني کوي، دوی د با خبر وي چې زموږ د احساساتو نه د یو په بل تفرقه کې استفاده نش کولای.
د کابل په شمول د هیواد په بیلابیلو برخو کې نن هم د دغې پیښې په وړاندې د عکس العمل په برخه کې خلکو پراخې مظاهرې ترسره کړې دي. دغه راز په روانه خبری مجله کې اورئ چې د سیاسي چارو کارپوهانو پاکستان د خپلو ګټو په خاطر د افغانستان د سولې د روانو هڅو د ملاتړ خبرې کوي. په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د دریم پړاو په درشل کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغان ځواکونو د وړتیا لوړول د دې بهیر په مخ وړلو کې ډیره مرسته کوي. د بلوچستان یو جلاوطن مشر د امریکا په کانګرس کې د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره د وړاندې شوی مسوده هرکلی کړی دی. نور رپورټونه هم لرو. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې په اف ام 100.5 سپا په ډیر صفه ډول اورېدلی شئ. د افغانستان ولسی جرګې د بګرام په زندان کې د قرآن شریف د نسخو سوځول په سختو ټکو وغندل او خبرداری ورکړ چې د سیمې استخبارات هڅه کوي د افغانانو له احساساتو څخه ناوړه ګټه پورته کړي. د ولسی جرګې د چهارشنبه ورځې عمومي غونډه د قرآن شریف د سوځولو او عملانو ته د سخت سزا د غوښتنې په هکله جوړه شوې. په دې هکله نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسی جرګې د کلام پاک د بې حرمتۍ په غبرګون کې د خلکو احساساتو ته په پام سره خبرداری ورکړ چې د سیمې استخبارات هڅه کوي د خلکو له احساساتو نوړه ګټه پورته کړي. د ولسی جرګې د غړو لخوا د اندېښنه په داسې حال کې ښودل شوې چې په همدې ورځ د کابل په ګډون د هیواد په یو شمېر نورو ښارونو کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د کلام پاک د بې حرمتۍ په هکله مظاهرې روانې وې. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي وویل چې په دې هکله به یو پلاوی وټاکي څو د دې پیښې په هکله پوره تحقیق وکړي. دوی یو پرېکړه لیک هم ورکړ. دغه پریکړه لیک د ولسی جرګې غړي عبدالقیوم سجادی ولوس چې په یو برخه کې داسې راغلی وو.
برای بررسی ریشه ها و عوامل این رخداد
د دې غیر انساني او د انساني کرامت ضد پیښې د عوامل او ریښو د څېړنلو لپاره دي د ملي شورا عدلي او قضایي ارګانونو او د بهرنیو چارو د وزارت یو پلاوی وټاکل شي ترڅو د ناتو او ملګر ملتونو له مهمو چارواکو سره اړیکې ونیسي او د دې پیښې تر شا پټ عوامل او انګیزي معلوم کړي او د افغانستان ملت ته اعلان کړي.
دې جرګې د چهارشنبه په ورځ د خپلې عمومي غونډې بحث هم همدې مسلې ته ځانګړی کړی و او وکیلانو تر ډیره دا ویره څرګندوله چې دا هر څه به له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو د رامنځته کېدو مخه ونیسي. د ولسي جرګې غړیو شیرولي وردګ او اقبال صافي وویل چې دا استخباراتي کړۍ نشي کولی چې دوی ته ستونزې وزېږوي.
زموږ د احساساتو نه زموږ همسایګان، هغه همسایګان چې دایما زموږ سره دښمني کوي، دوی د با خبر وي چې زموږ د احساساتو نه د یو د بل په جنګ کې د یو په بل تفرقه کې استفاده نشي کولی. موږ به هغه څه کوو چې پروردګار عالم موږ ته عاقل پیدا کړی وو. استخبارات منطقه از احساساتو پاک مرده
ښایي د سیمې استخبارات د افغانانو له احساساتو نه ناوړه ګټه واخلي او یو ځل بیا وغواړي چې زموږ له احساساتو نه په ناوړه ګټه اخیستنې له خپلو ظاهري دښمنانو نه د غچ اخیستنې په برخه کې کار واخلي او غواړي چې یو ځل بیا هم د افغانانو له احساساتو نه ناوړه ګټه واخلي.
د ولسي جرګې لخوا د خبردارۍ په داسې حال کې ورکړل شوی چې په هیواد کې د میشتو بهرنیو ځواکونو قمندان جنرال جانلند د پیښې له امله له افغان دولت او خلکو بښنه غوښتې او له بل لوري بیا افغان دولت په دې هکله د تحقیقاتو امر کړی. اوس مهال د ایران او پاکستان په ګډون د سیمې ځینې هیوادونه د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو له منځته کولو ویره لري او د کتونکو په وینا دغو هیوادونو پراخې هلې ځلې پیل کړې څو د دې تړون مخه ونیسي.
جرګه کې نن په باګرام زندان کې د قرآن شریف د نسخو د سوځولو د پیښې کلکه غندنه وشوه. په عین حال کې خبرداری ورکړ شو چې استخباراتي د سیمې استخباراتي ادارې د افغانانو له احساساتو څخه په دې برخه کې ناوړه استفاده کوي. د کابل، جلال آباد او نور شمیر ښارونو په شمول په کندهار کې هم خلکو، دیني عالمانو او چارواکو د دغه پیښې غندنه کړې ده. د کندهار چارواکو، دیني عالمانو په یو سوله ییز غونډه کې د قرآن شریف د سپکاوي غندنه وکړه. په ورته وخت کې د غونډې برخوالو له خلکو غوښتنه وکړه چې په ډېر احتیاط سره دغه عمل ته عکس العمل وښیي او د خلکو دښمنانو ته اجازه ورنه کړي چې د دوی له احساساتو ګټه واخلي. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
د بګرام په پوځي اډه کې د قرآن کریم د سوځل کېدو په غبرګون کې د کندهار چارواکو او دیني عالمانو په یو غونډه کې دغه پیښه وغندل. د کندهار والی ډاکټر تریالی ویسا په خپلو خبرو کې د نړیوالو ځواکونو له لوري دغه ډول پیښو رامنځته کېدل خواشینونکي وبلل. والی له نړیوالو ځواکونو وغوښتل چې د افغانانو ملي، دینی او کلتوري ارزښتونو ته پوره درناوی وکړي.
لکه موږ ټول مسلمانان چې د هر ډول مذهب د پیروانانو د هغوی د مساجدو د هغوی د اماکنو د هغوی د ټولو کلیساګانو د هغوی احترام کوو. د یو مذهب په شکل سره د هغو څخه هم توقع دا ده چې زموږ د مذهب، زموږ د کتاب، زموږ د جامعګانو، زموږ د اشخاصو احترام وکړي.
د کندهار والی دغه راز له خلکو غوښتنه وکړه چې په ډیر احتیاط سره دغه عمل ته غبرګون وښيي. د والی په وینا په داسې حالاتو کې یو شمیر کړي استه چې د خلکو د احساساتو څخه ناوړه ګټه اخلي.
دښمن واکن د داسې مواقعو څخه استفاده کوي او خپل شوم اغراض او اهداف په داسې شکل سره غواړي چې تر سره کړي. استاسو واکن د غشو مسلمان، د اسلام د شو پیروانو، د ډیر شو افغانانو، د ډیر شو کندهاریانو په شکل تاسو د خپل غم شریکي، د خپل خواشینی په داسې شکل وښودل چې هم مطمئن یم چې په خدای دې څه خوشاله دي، هم د اسلام ټول امت دې څه خوشاله دي، هم د افغانستان ټول خلک او هم د کندهار ټول خلک د دغه ډول یو مسالمت امیز غم شریکي څخه.
د یادول ورد چې تیر کال د قران کریم د سوځل کېدو په خبرګون کې په کندهار کې مظاهره وسوي چې زیات شمیر مالی او ځاني زیانونه رامنځته کړل.
و امردل چې په قندار کې هم دنیا عالمانو او مقاماتو او عام خلکو په باګرام زندان کې د قران شریف د نسخو د سوځولو په وړاندې سخت عکس العمل خوده ده. په عین حال کې له جمهور رئیس څخه خبر شوی اعلامیه وایي چې ولسمشر حامد کرزی سره نن غرمه د امریکا د دفاع وزارت موین ډاکټر اشتن کارتر کتنه وکړه او د باګرام د پیښې په اړه له افغان حکومت او د افغانستان له خلکو بخښنه وغوښتله. په دې کتنه کې چې پارک تر سره شوې په افغانستان کې ناټو ځواکونو لوی قمندان جنرال آلن د باګرام په پوځي مرکز کې د دې پیښې په اړه چې پکې قرآن شریفونه سوځول شوي دي د ولسمشر حامد کرزي ته معلومات ورکړل او د دې پیښې له امله یو ځل بیا بخښنه وغوښتله. د بګرام په هوایي ډکه د قران کریم په لسګونو نسخې سوځول شوې دي. په اسلام کې د قران کریم له هغو نسخو سره چې د قران وړ نوي څه چلن کیږي چې د قرائت وړ نوي څه چلن کیږي. په مکه مکرمه کې دینی علومو له ډاکټر فضل الرحمن صافي سره احمد شیبر په دې اړه مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې په مدینه منوره کې د ملک فهد د قران کریم په چاپخانه کې چې د کومو نسخو چاپ خرابیږي له هغو سره عربستان څه کوي. ډاکټر صافي په ځواب کې وایي
ملک فهد مطبعه چې دا په مدینه منوره کې دلته خو دوی خاص کمیسیونونه لري، مختلف کمیسیونونه لري، خاصا د قرآن کریم د چاپولو په بیلو بیلو اړخو په باره کې. یو اړخ یې همدغه دی چې کله مثلا ورقې ورانې شي یا چاپ غلط راشي یا مثلا نور پاتې شي د چاپ نه یا غلطي پکې راشي، نو هغه دغه لجنه د فتوا په اساس بیا مسؤولین دغه ورقو یا دغه زاړه قرآن کریمو پیسه کې دوی عمل کوي.
په جمعتونو کې کوم قرآن شریفونه له مطالعه له قرات ولوي شي له هغه سره څنګه چلند کیږي؟ هغه هم د ملک فهد د چاپخانه کمیسیون ته سپارل کیږي؟
نه، هغه بلته هغه لري دا خاص بل دستګاه ده، لکه د اوقافو وزارت ارشاد و وزارت اوقافو مسله چې ده هغه چې کله زاړه شي هغه دوی هم یو کمیسیون یوه لجنه ده چې هغه زاړه قرآن کریمونه بیا ټولوي، ټول یو ځای کوي، بیا ځان سره وړي.
له دینی اړخه د قرآن شریف د هغو نسخو په ارتباط سه هغه د استفادې وړ نه وي، باید مسلمانان څنګه چلند وکړي؟
د علماو فتوا دا ده چې اوله درجه په پاک ځای او ډېر جګ ځای کې چې بیا د پښو لاندې شي دفن دي شي، یو رای دا ده اوله رای. او بله رای د اجازه د سوځولو هم شته. یوازینی د سوځولو د مصحف په دغه وخت کې جایز دی چې قرآن کریم نور د استفادې نه پاتې شي او ځینې زاړه شوي وي نور مثلا ترې استفاده نه کیږي.
دا اوس د دې شاهدان یو سه په بګرام هوایی اډی کې امریکایي عسکر راغلی ده او د قرآن شریف ځینې نسخې سوځولې دي. سله دې سره په افغانستان کې مظاهرې پیل شوې دي. که چیرته دا اجازه وي چې د قرآن شریف نسخې وسوځول شي او یو بل خارجي غیر مسلمان هم دا کار کړی وي خو عمدن نه وي کړی، نو باید څنګه چلند ورسره وشي؟
څوک دا اجازه نه لري چې قرآن کریم پیسې کې کوم تصرف کوي، یا فاکی یا دوخه کې، یا مثلا ومنډي، یا مثلا په غبر یو شی وخت نه. دا خو شرعي مسله ډیره واضحه ده. نو بګرام کې چا کار شوه خو البته د خلکو نیت پر وګورو چې هغه سره څه نیت لري، دا واضحه ده چې هغه سم نیت نه لري چې دا کار کوي. او بیا په مقابل کې نو طبعا داسې قیام والله علم کې چې تجاوز وي چې خلک پکې ووجل شي، غږ پورته کول، اعتراض کول، او مثلا دا خبره یادول، خپل خاص محاکم او تلزی خبری جگول، دا په مسلمانانو لازم ده، فریضه ده. اما دا چې داسې قیام کوي چې مثلا د خلکو مالونه تلف کوي یا خلک پکې وجنی، دا فکر نه کوم چې دا کوم څوک اجازه ورکړي یا شرعاً اجازه ورکړل شوی وي. والله اعلم.
په مکه مکرمه کې د دینی علومو له ډاکټر فضل الرحمن صافي سره احمد شیبر په باګرام زندان کې د قران کریم د نسخو د سوځول کېدو په اړه خبرې کړې وې.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د سیاسي چارو کارپوهان وايي پاکستان د خپل ګټو په خاطر د افغانستان د سولې دروانو هڅو ملاتړ کوي. افغان حکومت تیر ورځ د اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان له حکومت څخه وغوښتل چې د افغانستان لپاره د لروانو هڅو ملاتړ وکړي. د پاکستان صدر اعظم ویلي چې د افغانستان ثبات د پاکستان ثبات دی او هر ډول مرسته به ورسره وکړي. افغان کارپوهان وايي حکومت باید د ګاونډیو پر وړاندې داسې پالیسي غوره کړي چې د دې پروسې وروسته هم خپل ګټې او ثبات خوندي وساتلی شي. افغان کارپوهان دا څرګندونه د چهارشنبه پر د سیمایزو مطالعاتو د مرکز لخوا په جوړ شوی او تحلیلي ناسته کې وکړي. تفصیل د خان محمد سین پر رپورت کې.
افغان سیډون کې په دې نظر دی چې پاکستان د افغانستان د سولې لپاره روسي سره د خپل ګټو په خاطر د مرستو ژمنه کوي. د افغانستان لپاره د سولې حالې ځلې په دې وروستیو کې د امریکا د متحدو ایالاتو لخوا تیزی شوې دي. امریکا هڅه کوي چې د سولې د مذاکراتو په خاطر طالبانو ته په قطر کې یو دفتر پرانیزي. پاکستان وای د افغانستان سبات د پاکستان سبات دی او هر ډول مرسته به ورسره وکړي. خو افغان کارپوهان وای د پاکستان روانې هسې د هغوی دایمي ژمنې نه دي، بلکې غواړي په دې توګه خپلو اهدافو ته چې د دې هېواد له بې ثباتۍ څخه ګټه پورته کول دي ورسیږي. د افغانستان د بشر د حقونو او چاپیریال ساتنې د سازمان رئیس عبدالرحمن هوتکی وایي
ضرورت مفیدی شرایط که داده سه منگا مقتعی لوبه تا توجه اونو کو مقتعی لوبه سه ده منگا گاوانی حوادونو پر آقه بنده دیر زیاد عمل کرده حق وقت سه افغانستان دی بین مللی طولون سر دنیزی که دو پحالت که رازی نو بیا ده گاوانی حوادونو مقتعی لوبه تا ور داخلی که او پا مقتعی لوبه که ده شنل چراغونو خودل ده افغانستان حالت ده سه یو بیراهی که استقامت ور تا ور کور که گی سه افغانستان بیا ده خپلو بین مللی دوستانو سقه لری پاتی که.
افغان حکومت د تیر ورځې په خبرې شوې اعلامیه کې د پاکستان لژمنو خوخي خودلی او ترې غوښتي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دی له مذاکراتو سره نور مرسته هم وکړي. کارپوهانو دا هم وویل چې د افغانستان او طالبانو د سولې روانې هڅې د ټولې سیمې د ثبات ضمانت کوي او که ګاونډي هیوادونه یوازې د خپلو ګټو په خاطر په موقتي توګه د دې پروسې ملاتړ وکړي بې ثباتي به ټولې سیمې ته خپره شي. په دې ناسته کې بل سیاسي کارپوه فردین هاشمی وویل یو دا چې افغانستان د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ په یو حساس جغرافیایي موقعیت کې پروت دی او بل دا چې په دې مرحله کې ګاونډي هیوادونه هڅې کوي چې خپلې ګټې هم له پامه ونه غورځوي. هاشمی وویل که افغانستان دغو حساسو پړاوونو ته تیاری ونه نیسي په راتلونکي کې به له ډول ډول ګواښونو سره مخ شي.
سلامان ما نیازمند یک دیپلماسی قوی هستیم که بتونی تحولات تفسیر کنه.
موږ په حقیقت کې داسې یوې قوي ډیپلوماسۍ ته اړ یو چې وتوانیږي دا بدلونونه تفسیر او تحلیل کړي او د هغې په رڼا کې پر مخ ولاړ شو، داسې سیاست غوره کړو چې زموږ ګټې خوندي کړي، کنه بحران به په هېواد کې دوام ومومي او افغانان به پکې زیانمن شي.
په وروستیو کلونو کې افغان حکومت، امریکا او یو شمېر اروپایي هېوادونو پاکستان طالبانو سره په مرستو تورن کړی دی، خو پاکستان تل دا ادعا رد کړې ده او په اوسنیو شرایطو کې پاکستان افغان حکومت او امریکا ته دا نه دي ویلي چې د طالبانو له مشرانو سره به خبرې کوي او هغوی به سولې ته هڅوي، خو په مجموع کې د سولې د روانو هڅو د ملاتړ ژمنې کړې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له آزادي راډیو اورئ.
تاسو کولی شئ چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه په زړه پورې مطالب او مهم رپورټونه د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم ولولئ او همې زموږ د سب شو خبرونو لارې واورئ. د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د دریم پړاو په درشل کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغان ځواکونو د وړتیا لوړول د دې بهیر په مخړلو کې ډېره مرسته او همکاري کوي. د کورنیو چارو وزیر چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د شاوخوا 3000 پولیسو افسرانو د فراغت په مراسمو کې وینا کوله ویل افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو د دریم پړاو د پیل هڅې روانې دي. افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال دوهم پړاو نوی پای ته رسېدلی چې په ترڅ کې د یو شمېر ولسوالیو، ښارونو او ولایتونو امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شوې. زکیه غیاسی نذیر په دې اړه له کابل رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د امنیتي مسؤلیتونو د دریم پړاو د پیل لپاره دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې، د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دې پړاو د پلي کولو لپاره چمتووالی نیولی دی. د کورنۍ چارو وزیر بسم الله محمدي د چهارشنبې په ورځ د پولیسو د شاوخوا 3000 افسرانو د فراغت په غونډه کې وویل چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د دوهم پړاو له بشپړېدو وروسته د دریم پړاو د پلي کولو لپاره ارزونې پیل شوې دي.
ما د آستانه انتقال مسؤلیت قرار داریم.
موږ د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په درشل کې یو. لومړی پړاو په بریالیتوب پای ته ورسید او دوهم پړاو هم څو ورځې مخکې پای ته ورسید. اوس د دریم پړاو لپاره د څېړنې او ارزونې په حال کې یو. دا یو اسانه او ساده کار نه دی. انتقال یوازې په ویلو نه کیږي چې څو ولایتونه یاد کړو او د انتقال په بهیر کې شامل کړو. له شک پرته چې ډیر کار او زیار ته اړتیا لري او تر ټولو مهمه ده چې موږ د خپلو امنیتي ځواکونو وړتیاوې لوړې کړو.
چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال دریم پړاو به د روان لمریز کال په لومړیو کې پیل شي. د امنیتی مسولیتونو د انتقال په دوهم پړاو کې د اولسو سیمو څو ښارونو او څو ولسوالیو امنیتی چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شوې. ښاغلی محمدی د پولیس افسرانو دغه فارغه شوې ډله د امنیتی مسولیتونو د انتقال په بهیر کې ګټوره وبلله. د پولیسو افسرانو د فارغه شوې ډلې شمیر چې 2840 تنو ته رسیده، د شپږو میاشتو په موده کې د پولیس مسلک پاړه په کابل، کندهار، بلخ، میدان وردګ ولایتونو او ترکیې هیواد کې زده کړې کړې وې. په دې ډله کې یو انجلۍ چې وزیر احسان حسن زاده نومېده او د دایکنډي ولایت اوسیدونکې وه، ازادي راډیو ته وویل چې د دې لپاره د پولیسو لیکو ته راغلې څو له دې لارې خپل هیواد او خلکو ته خدمت وکړي.
دا زما شوق او علاقه وه چې څه ډول هیواد، خلکو او خپلو خویندو ته خدمت وکړم. نو زمې کورنۍ وهڅولم چې په ملي پولیسو کې دنده اخیستل کېدای شي خلکو ته ډېر خدمت وکړي، او زه هیله لرم چې د همدې دندې له لارې د خپلو هیوادوالو خدمت وکړم. زما غوښتنه له میندو او کورنیو دا ده چې خپلې نجونې د پولیسو پر ګډون نورو مسلکونو ته وهڅوي.
په داس حال کې چې د ښځینه پولیسو شتون ته ډېره اړتیا ده، خو بیا هم زیات شمېر کورنۍ نه غواړي چې لوڼې یې په پولیسو کې دنده واخلي. که څه هم په تیرو وروستیو کلونو کې زرګونه تنه د لیسانس او له هغې څخه په ټیټه کچه د پولیسو له اکاډمۍ فارغ شوي، خو لا هم شکایتونه موجود دي چې ډېری افغان پولیس غیر مسلکي دي. خو د کورنۍ چارو وزیر له نویو فارغو شویو پولیس افسرانو وغوښتل چې د دندې پر مهال د خلکو رضایت ترلاسه کړي، ځکه د ده په وینا د خلکو له همکارۍ پرته د دې مسلک مخ ته وړل ستونزمن دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. روسی ساینس پوهان په دې بریالي شوي څو داسې یو بوټی بیرته وکري او بیا یې وغوړوي چې دانې یې 1500 کاله د مځکې په کنګل وهلې برخه کې پاتې وي. دا مخکښه تجربه کولی شي دې ته لاره هواره کړي چې نور دا شان پخواني موجودات له سره د مځکې پر مخ د ژوند او ودې امکان پیدا کړي. دا بیا غوړېدلې بوټی داسې ښکاري لکه معمولي سرای ګل، سپینې ګلپاڼې لري او نری اوږد ډنډرې دی. دا بوټی چې سایلن ستنوفیل نومیږي د مځکې پر مخ تر ټولو پخوانی بوټی بلل کېږي. د روسیې ساینس پوهانو یوه ډله په دې بریالی شوې چې د دې ګل پوره نمونه د هغه دانو څخه وغوړوي چې 1500 کاله مخکې د سنجاب په واسطه د مځکې لاندې په ډېرو ژورو منجمدو برخو کې ښخ شوي دي. ان د دې ګل تکثیر هم ممکن دی. ګل نور ګلونه زیږولی شي او تخمې هم شته. دې لاسته راوړنې یو لوی بریالیتوب ته د رسېدو لاره هواره کړې څو داسې نور بوټي او پخواني موجودیت بیا د غورځېدو او پاتې کېدو امکان پیدا کړي. اوس هم د پاکستان موضوع. د بلوچستان د خپلواکۍ غوښتونکي بلوچ ریپبلیکن ګوند مشر برمګدا بوختی د کوټې خبریالانو ته د یو تلیفوني خبري کانفرنس له لارې په امریکایي کانګرس کې د خپلواک بلوچستان د قرارداد په کلکه ملاتړ کړی دی. په دې نور له کوټې د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل په ریپورټ کې اورو.
د وژل سوي سپین ږیر ملتپال بلوچ مشر نواب اکبر خان بوکټل مسای برامداغ بوکټی له تېر یو کال راهیسې په سویټزرلینډ هیواد کې ژوند کوي او له هماغه ځایه د بلوچستان د خپلواکۍ غوښتنې د هڅو مشري کوي. برامداغ بوکټی د چهارشنبې په ورځ د کوټې خبریالانو ته په مطبوعاتي مرکز کې له سویټزرلینډ هیواده د ټلیفون له لارې په خبرو کې د امریکا د کانګرس لخوا د خپلواک بلوچستان پر قرارداد خوښي څرګنده کړه او د کانګرس له غړیو یې مننه وکړه. بلوچ ریپبلیکن ګوند او بلوچ قوم په امریکا کې د بلوچو پر ستونزو خصوصا پر بشري ضد اعمالو لومړی د غونډې او بیا کانګرس ته د دې ستونزې د وړلو د هڅو کلک ملاتړ کوي او د دغو ټولو دوستانو چې پر بلوچو د بشري ضد اعمالو غږ پورته کړ مننه کوي. موږ ډېر هیله من یو او خوشحاله یو او په دې تمه یو چې امریکا، اروپایي اتحادیه او ناټو باید د بلوچستان حالاتو ته په پام سره په عملي توګه په بلوچستان کې مداخله وکړي او بلوچستان آزاد کړي. د جمهور غوښتونکو د ګوند د غړي روهرا بکر لخوا امریکایي کانګرس ته په وړاندې سوي قرارداد کې ویل سوي وو چې بلوچستان په افغانستان، ایران او پاکستان کې سره ویشل سوي دي او دوی ته باید واک ورکړل شي چې د خپل راتلونکي پریکړه په خپله وکړي. برامداغ بوکټي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دوی غواړي لوی بلوچستان جوړ کړي که څنګه، داسې وویل: لومړی خو موږ خپل ځانونه آزاد کړو، خپل ځانونه خو له دې تباهۍ او خونړي ژوند خلاص کړو. دا خو بیا وروسته خبرې دي چې هغوی له موږ سره ګډېږي که نه ګډېږي. دم ګړۍ خو موږ د خپل بلوچستان د آزادۍ خبره کوو. په خپل بلوچستان کې هم د بلوچي سیمو د آزادۍ غوښتنه کوو چې له دې تباهۍ، غلامۍ او بحرانونو آزاد شي. د امریکا د کانګرس د غړو لخوا د فبروري پر 8 نیټه د بلوچستان په اړه ځانګړې غونډه او پر 12 نیټه د کانګرس غونډې ته د خپلواک بلوچستان په اړه وړاندې شوی قرارداد د پاکستان د حکومت ځینو ګوندونو او په امریکا کې د پاکستان د سفارت لخوا په کلکه وغندل شو او دا د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وبلله. خو د بلوڅو خپلواکي غوښتونکو مشر برامداغ بکټي وویل پاکستاني چارواکي په اصل کې د بلوچستان نه بلکې د پنجاب د راتلونکي په اړه اندېښمن دي. اوس د پنجاب ځینې سیاسي مشران نواز شریف او نور له بلوچستانو سره دومره خواخوږي سول چې په امریکا کې د بلوچستان په اړه تر غونډې او قرارداد وروسته بلوچستان ته ځي هم او غونډې هم کوي. زه فکر کوم له دوی سره تر بلوچستان زیات د پنجاب غم دی. د پاکستان رسنیو ته هم بلوچستان اوس ور په یاد شو. په هر خپرونه کې پر بلوچستان غږېږي. دا په اصل کې دوی د پنجاب راتلونکی په خطر کې ویني. برامداغ بکټي وویل په تېرو دوو کلونو کې چې شاوخوا 350 بلوڅ سیاسي فعالین وژل شوي، مړی یې په کوټه او ورچیر نږدې سیمو کې موندل شوي دي. خو وایي له تېر 2015 میلادي کال راهیسې چې په ډیرای بکټي، کوهلو، مکران او ځینو نورو سیمو کې پر بلوڅانو کوم ظلمونه کېږي. وایي هلته هیڅ ژورنالیست د بشري حقونو د سازمان غړیو او د کومې خیریه موسسې کارکوونکو ته د ورتګ اجازه نه ده ورکړل.